په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې به چې په کې افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم او د تاجکستان له ولسمشر سره برخه اخلي، پر پاکستان نور هم فشار راوړل شي څو په خپل خاوره د ترکرې پر ضد اقدامات وکړي. د موده د خبرونه د سر موضوع ده د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستیو سرګندونو په اړه چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو په باره کړي. په افغانستان کې عکس العملونه هم در سره شریکو، خو په سر کې خبرونه واوري. فرشته جلال زئی دراوري.
اوریدونکو، پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د غړو هیوادونو له مشرانو سره ګوري او د پاکستان له صدر اعظم سره پر سیمه ییزو حالاتو خبرې کوي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکي وایي که حکومت هلته پوځي او هوایي عملیات ونه کړي، د داعش وسلوال به دا ولسوالۍ ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د پولین په پلازمینه وارسا کې وویل چې هیواد یې په مرکزي اروپا کې د امنیت او ثبات دفاع ته متعهد دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. دا پروژه به چې په تاجکستان او افغانستان کې تیریږي، د قرغزستان 300 میگا واټ برق افغانستان او زر میگا واټ برق به پاکستان ته ورسوي. ولسمشر غنی نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي چې هدف یې پر سیمه ییز امنیت او د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بحث دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي
در این نشست جمهور با تاجکستان و پاکستان
دی وایي جمهور رئیس غنی به په دې ناسته کې د افغانستان او سیم پر امنیت د کابل پر پروسه او د پاکستان پر همکاري وغږیږي، او د پاکستان له حکومت سره صدر اعظم سره به پر دې هم خبرې وکړي چې د افغانستان له حکومت سره طالبان د سولې مذاکراتو د کښېنستلو لپاره مجبور کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی د یوې ورځې لپاره تاجکستان ته تللی. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکو ویلي که حکومت هلته پوځي پراخ عملیات ونه کړي، د داعش وسلوال به دا ولسوالۍ ونیسي. د درزاب ولسوالۍ سرپرست باز محمد داور نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره اونۍ د حکومتي ځواکونو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د درزاب ولسوالۍ پر مرکز څلور ورځې جنګ وسو، خو د هغه په وینا اوس وضعیت کرار دی او که چیرې حکومتي ځواکونه هر اړخیز عملیات ونه کړي، دا ولسوالۍ به سقوط وکړي.
دقیق باید یک عملیات گسترده و قوی و همه جانبه در ولسوالی
دلته باید پراخ او هررخیز پوځي عملیات وشي، او که دا عملیات ژر تر ژره ونسي، د ولسوالۍ د سقوط، د جګړې او د انساني ناورین د پیښېدو امکان دی. د جوزجان د امنیه قمندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته ویلي چې تېره اونۍ په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو لږترلږه لس مشران د امریکا په مشرۍ د ایتلافي قواوو په هوایي حمله کې ووژل سو. د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ پر شیرګر بازار د هوان ګولۍ لګیدلې چې ولستنه پکې زخمیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټول زخمیان روغتون ته لېږدول سوي او د شپږو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. ننګرهار چارواکي وایي د هوان د مرمۍ وسلوالو طالبانو د شیرګر بازار ته وروویشتې ده، خو طالبانو لا څه نه دي ویلي. وسمڅو نړیوال او سیمایز خبرونه: د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن د پولین په پلازمینه وارسا کې وویل چې هیواد یې په مرکزی اروپا کې د امنیت او سولې دفاع ته متحد دی. ډونالد ترامپ وویل متحد ایالات له پولین سره ګډ کار کوي چې د روسیې د بې ثباتوونکو فعالیتونو ځواب ورکړي. ترامپ بیګا پولین ته ورسید. هغه نن د پولین د ولسمشر سره تر خبرو وروسته خبریالان ته وویل چې له پولین او ناټو سره د امریکا پیاوړی اتحاد د بحران د کمیدو لپاره مهم دی، چې اروپا بیا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د جګړې په ډګر بدل نه سي او د نړۍ امنیت ټینګ وساتل سي.
America is committed to maintaining peace and security in central and
east. دوه چې امریکا متحده ده چې په ختیځ او مرکزی اروپا کې د سولې لټنګښت سره مرسته وکړي. هغه وویل چې امریکا تیار ده چې له پولند او نور اروپایي هیوادونو سره کومک وکړي چې د انرژي د ترلاسه کولو لپاره متعددې سرچینې ولري، څو د انرژي پر یو منبع باندې متکی پاتې نشي. د په همدې خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا ورستي راکټي ازموینی وویل چې د شمالي کوریا راکټي ازموینی ته به ډیر سخت ځواب په نظر کې لري. ترامپ په وارسا کې د خبرو پر مهال پر ټولو ولسونو غږ وکړ چې د شمالي کوریا داسې ډیرو بدو اعمالو ته ځواب ورکړی. د شمالي کوریا حکومت د سې شنبې په ورځ داسې میزایل وازمویل چې له یوې لویې وچې تر بلې لویې وچې رسیږي او هدف یې شتلی سي. ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته د امریکا د ځواب د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې شمالي کوریا یو خطر دی او امریکا به د ټرمپ په وینا ډیر کلک ځواب ورکړي. هغه د شمالي کوریا د مشرتابه کارونه د شرم وړ وبلله، وی ویل چې د شمالي کوریا مشران ډیر خطرناک کارونه کوي او ټول یې باید پر ضد اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون وویل چې امریکا به د اړتیا په صورت کې د شمالي کوریا پر ضد له خپلې زشتې زیاتې قوې څخه کار واخلي. او په کوټه کې نن ناڅرګندو وسلوالو کسانو د بلوچستان د ملي ګوند یو مشر ملک نوید دیوار ووژل. د کوټې پولیسو هلته د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پیښه د ارباب کرم خان پر سرک وسوه چې په دغه وسلواله حمله کې یو بل سړی هم وژل شوی دی. د بلوچستان والی نواب ثناءالله زهري پولیسو ته سپارښتنه کړې چې د نننۍ پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملانې ونیسي. د حملې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم ولولې وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې به پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني نن په دوشنبه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وګوري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره یو شمیر افغان حقوقي او مدني فعالان په حکومت غږ کوي چې د افغانستان د اوبو د بندونو په تړاو دي د ایران د ولسمشر حسن روحاني په وروستیو څرګندونو چوپ نه پاتې کیږي. خغلی روحاني په دې وروستیو کې ویلي دي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د بندونو د جوړېدو په اړه به تفاوت پاتې نشي. دا موضوع هم څېړو او په دې برخه کې مولا تازه عکس العملونو خبرو. دا چې افغانستان څومره کولای شي خپلې اوبه مهار کی او له ګاونډیو سره په داسې لارو چارو بحث وکړي چې هم افغانستان له خپل اوبو کار واخلي او هم له ګاونډیو سره په جنجالونو کې کینوزي. دا موضوع مو د طبیعي زیرمو له یو کارپو قدرت الله سوغ اکثر څېړل دا مرکه ورسره لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سیمایز امنیتي ستونزې به د ټاپي پروژې د پلي کېدو په وړاندې خنډ ونه ګرځي. د دې پروژې په اړه په کابل کې د یوې غونډې حال درکو که وختو د افغانستان پاړه ځین نور ریپورتونه هم لرو. ستاسو پیغامونه هم خبرو، سپورتي خبرونه وو به ستاسو پیغامونه هم خبرو، سپورتي خبرونه لرو، د ماشومانو د حقونو پاړه ځنګړې پروګرام او کور کلم له یاده مباسي. دا د ازادۍ رادیو ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې به پر پاکستان نور هم فشار راوړل شي. د ولسمشر د ویان رسیال نجیب الله آزاد د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د امنیت د ټینګښت په برخه کې د سیمې په همکاریو ټینګار وشي. یوسف خان زدران له کابل په دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې د امنیت په اړه پراخې خبرې کیږي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغې ناسته کې د سیمه ییزو همکاریو د امنیت د ټینګښت او د تروریزم سره د مبارزې په اړه به مفصل بحث وشي. دی وایي په دې ناسته کې ولسمشر د تاجکستان او پاکستان سره د امنیت د ټینګښت په برخو کې په همکاریو غږیږي. د کابل د پروسې او د خبرو میز ته د طالبانو پر مجبورولو خبرې کیږي تر څو له افغان حکومت سره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمې په ورځ د کاسازر پروژې د مشرانو په دویمه ناسته کې او یوې درې اړخیزې غونډه کې د ګډون په هدف د تاجکستان مرکز دوشنبه ته ولاړ. د تاجکستان رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې لیکلي اسلام آباد هیله مند چې د تاجکستان منځګړیتوب د اسلام آباد او کابل اړیکې ښه کړي. دا په داسې حال کې راځي چې ولسمشر غنی دام دی ونی په پیل کې ویل چې حکومت یې له پاکستان څخه سوله نه غواړي بلکې پاکستان سره سوله کوي. د ملي وحدت حکومت په پیل کې له پاکستان سره د ښو اړیکو هڅې وشوې خو د افغانستان په وړاندې د پاکستان دوګونی چلند او لوبې د دې لامل شوې چې د یادو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې سړې او تر ډېره جدي شي. خو اوس آیا دا تمه کېدای شي چې د سیمې د ځینو هیوادونو هڅې په تیره بیا په تاجکستان کې درې اړخیز غونډه د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې کړي؟ د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داود کلکانی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل پاکستان یوازې د نړیوالو فشارونو د کمیدو هڅې کوي.
شکل از اشکال نو میخواهند که ذهنیت
دی وی دی غواړي په یو نه یو ډول نړیوال ذهنیتونو ته بدلون ورکړي، فشارونه کم کړي او یو لوبه ترسره کړي تر څو لاغې لارې خپل اهداف تعقیب کړي. په دې معنا چې پاکستانیان صادقانه څه نه کوي، هغوی که په خپل هیواد کې پر طالبانو سرچینې وتړي، طالبان خبرو ته غاړه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د سنا مجلس مخکښو غړو ویلي چې په پاکستان کې د قانوني شبکې پټ مرکزونه نور د منلو نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د امریکایي سناتورانو سره د هغو هیواد صدر اعظم نواز شریف په وروستۍ لیدنه کې ټینګار کړی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هیڅ ډول مرستې نه سپموي.
دوستانو، همدا اوس د کاسا زر غونډه په دوشنبه کې روانه ده. ولسمشر اشرف غنی دې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې افغانستان خپله ټوله هڅه وکړه چې د کاسا پروژه له یوې مفکورې نه په یوې عملي پروژې بدلې کړي. د ولسمشر د ماڼۍ یا ارګ په ټویټر پاڼه باندې همدا اوس په تازه خبرو شوو پیغامونو کې ویل شوي دي چې البته د ولسمشر اشرف غنی له خولې نه چې د افغانستان دولت نیت لري چې دا پروژه یعنی د کاسا زر پروژه باید عملی شي او په دې برخه کې باید هیڅ ډول شک و شبه ونه اوسي. دی وایي چې موږ دغلته د سیمې هیوادونه په دې اړه یو مشترک لیدلوری لرو او باید په مشترکه کار وکړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په دې وروستیو کې د ایران ولسمشر په افغانستان کې د یو شمیر بندونو، البته د اوبو د بندونو پر جوړېدو په یو ډول اعتراض کړی او ویلي دي چې بې تفاوته به پاتې نه شي. یو شمیر افغان حقوقي او مدني فعالان په حکومت غږ کوي چې افغانستان د اوبو د بندونو په تړاو دي د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو څرګندونو په اړه غلي نه پاتې کیږي. دوی د ښاغلي روحاني وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوه نه ګڼي. اجمل تورمان پر دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني څرګندونو په افغانستان کې بیلابیل غبرګونونه راپارولي او یو شمیر حقوقي او مدني فعالان په دې نظر دي چې افغان حکومت باید په دې اړه د خپل اعتراض غږ پورته کړي. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنگبر د پنځشنبې په ورځ په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي روحاني یادې وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د هغه هیواد ښکاره لاسوهنه وګڼله.
زمونږ دولت باید جدی برخورد وکړي، اعتراض وکړي او چپ پاتې نشي. ولې که چپ پاتې کیږي نو دوی بیا بیا ادامه ورکوي همدا رقم تیریو ته. او زه فکر کوم چې دا صریح مداخله ده د افغانستان په داخلي امورو کې، او دته باید نه دولت او نه مدني ټولنه او نه د افغانستان خلک اجازه ورکړي.
په ورته وخت کې مدني فعال نعیم افضلی هم ورته نظر لري.
امیدوار است دولت افغانستان
دی وایي زما په نظر دا مهم دی او هیله ده چې افغان حکومت له هرې ممکنې لارې چې وکولی شي دا موضوع مطرح او د افغانستان له ګټو دفاع وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ په تهران کې په یوه ناسته کې ویلي چې د کمال خان کجکی او سلما بندونو د جوړېدو په وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدی. د افغانستان ولسي جرګې د ښاغلي روحاني دغه څرګندونې حساسیت پارونکي بللي او په کابل کې د ځوانانو یو شمېر مدني ټولنو هم د پنځشنبې په ورځ په دې اړه په بېلابېلو غونډو کې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د نوموړي وروستۍ خبرې غندلې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې افغانستان د خپل اوبو قانوني مدیریت کوي او کچیر ایرانی چارواکو بیا ځلی په دې اړه څرګندونې وکړي غبرګون پوخي. د افغان ولسمشر د ویان راسیال نجیب آزاد
کچیر د نور مرجو ته د عربانه څو وایله او یا موږ څنور ول چې د افغانستان په مسایلو کې لاس وهنه کوي نو افغان حکومت به هیڅکله غلی پاتې نه شي.
د یادونه ده چې د تیر کوچنی اختر په لومړۍ شپه ناپیژندو وسلوالو د سلما بند لس ساتونکي ووشل خو چای مسولیت په غاړه وانه خیست. د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر یو شمیر کارونکو هم په دې اړه غبرګون ښودلې او د یادې موضوع تر څنګ د اوبو د دغو بندونو په امنیت ټینګار کړی کوم چې د ایران ولسمشر اندېښمن کړی دی.
بلخوا د طبیعي زیرمو یو شمیر پوهان وایي که څه افغان حکومت په اوس کې د خپل اوبو د مهارېدو توان نه لري خو له ګاونډیو هیوادونو سره په تفاهم باید خپلې اوبه مهار کړي. د دې کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د اوبو د مهارولو په برخه کې د ایران اندېښنې هم په پام کې ونیسي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له ښاغلي ځواک سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ځینې کړې چې افغانستان اوس د توان لري چې تخنیکی په لوخ په لوبه مهار کړی
کچيري موږ غواړو چې په دغه مقدار وبو باندې تغیرات راولو د هر مبنا او هر دلیل چې لري دغه بیرته یوې معاهدې ته ضرورت لري کچيري په ایران باندې وبو کمو او یا همدارنګه ایران باندې وبو ورزیاتو ځکه چې ایران باندې د وبو ورزیاتو ځینې تخریبونه هم بولري چې هغه ایران مالان مثلا دغه وړاندې احتجاج کیږي په نړیواله کچه باندې ستونزه جوړه کومو له توان څخه هدف دی چې آیا د افغانستان دولت د توان لري په نظامی لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې سیاسي لحاظ باندې نو پرته له کومه شکه چې افغانستان سیمه کې یو له متضررو هیوادونو نه ده او په اقتصادي لحاظ باندې مخصوصا په نظامی او سیاسي لحاظ باندې موږ لا تر اوسه پورې د دې وړتیا نه لرو چې د ګرام باندې او پرمختللی او پیاوړي هیواد په وړاندې خپل وبو د مهارولو او د مدیریت لپاره د سي اقدامات کو چې هغه د ایران غونډې هیواد تفاون.
بله زوک سه پښتنه میدا کوله چې تاسو بم په جریان کې استئ چې د ایران د ولسمشر حسن روحاني له څرګندونو ورسته افغان حکومت وایي چې دوی به خپل یوب مهار کړي. اساسي پښتنه دلته رامنځته کیږي چې تاسو ویل چې په نظامی اړخ او په سیاسي برخه کې هم یعنی دا به سنځمنه وي چې افغانستان دی وکړي شي خپل یوب مهار کړي. اوس د روحاني له څرګندونو وروسته افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ په څه شکل باندې باید خپل اعتراض پورته کړي او په کم ترتیب مخته لاړ شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه تړون چې د ایران او د افغانستان ترمنځ شوی ده کچېرې د دغه تړون په موادو کې تغییر راځي نو دا باید افغانستان نړیواله کچه باندې په حقوقي لحاظ باندې داسې یو دلایل ولري چې اوسې کولای. مثلا موږ چې کله د اوله خبره دا ده چې موږ کله د اوبو د مهار خبره کوو دا په دې معنی ده چې موږ په ایران باندې بیخي اوبو وچو. زه په دې باور یم چې اشرف غني زموږ ولسمشر به د هلمند اوبو په اړه داسې اقدامات ونه کړي چې د دفتن لپاره دي د ایران هیواد سره سیاسي او نظامی او حتی په اقتصادي کړکیچ باندې ځانخته.
زوکسب بخښه چې تاسو خبرې قطع کوم. تاسو ویل چې افغان حکومت یا مشخصا ولسمشر غنی یعنی پوس کې دا نه غواړي چې د ایران غونډې او هیواد سره دی د اوبو د مهار پر اړه باندې یعنی یو جنجال ته دا مسله ولاړ شي. خو اصلي پښتنه دا ده چې حکومت یا افغانان که غواړي خپل اوبو مهار کړي نو ګاونډي هیوادونه چې مشخصا د تیر ورځ د حسن روحاني څرګندونو ته اشاره وشي چې هغوی وایي چې دا ډول اقدامات مونږ ته د منلو نه دي او مونږ به په دې رابطه باندې یعنی خپلې اندېښنې لرو. وست
واضح او مشخصه موضوع ده چې مثلا یو ډېره مشهوره سیاسي مقوله ده چې راتلونکي کې به ستونزې د هیوادونو ترمنځ او جنګونه او جګړې به د اوبو پر سر وي. که پخوا مثلا په نورو طبیعي زیرمو او نورو مسایلو باندې کېدل له دې وروسته به د اوبو پر سر وي. ایران یو له هغو هیوادونو ده چې په نږدې تیرو کلونو کې چاپیریال په برخه کې له ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ ده. ډېرې برخې د ایران د وچکالي له وجې مځکې خپل کیفیت له لاسه ورکړی. ډېرې مځکې دا رقم دي په ایران کې چې اوس د کار وړ نه دي، یعنې شاړې پرتې دي د اوبو د کمښت له وجې. همدارنګه ایران که چېرې هغه اندېښنې لري او ولسمشر یې څرګندونې کړي دي دا ډېره معقوله خبره ده د ایرانیانو که د ایراني په حیث دې موضوع ته وکتل.
دوستانو راتلونکي کې البته په دې یو سات په پا پاتې برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له هغه سفر مخبره و چې وارساته کړي دا چې په وارسا کې نوموړي کوم څرګندونې کړي او کوم چارواکو سره لیدل کاته کړي پر دې موضوع به ریپورت ولرو. دا به مو وري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سیمه ایز امنیتي ستونزې به د ټاپي پروژې د پلي کېدو په وړاندې خنډ ونه ګرځي. سپورتي خبرونه هم لرو. همدارنګه تاجکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه اول ته د پاکستانی او د تاجکستانی چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ستاسو غږونه خبرو. کور کلی پروګرام لرو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او د یونیسف ته اداري مشترک پروګرام درته وړاندې کوو. خو تر دې هر څه مخکې بر واخلو د افغانستان په اړه یو ریپورت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سیمه ایز امنیتي ستونزې به د ټاپي پروژې د پلي کېدو په وړاندې خنډ ونه ګرځي. د دې وزارت د همکاریو د برخې مرستیال عادل راز نن په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د ټاپي ونډې تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس ته وویل ټاپي د سولې د ټینګښت لپاره مهمه پروشه ده. رحمت الله افغاني په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاپي پروژه د افغانستان لپاره ځکه لومړیتوب لري چې د سیمې هیوادونه سره نښلوي او په دغه هیواد کې به د بیکارۍ ستونزه هم تر ډیره راکمه کړي. د دغه وزارت د همکاریو د برخې مرستیالي عادل راز چې د پنجشنبې په ورځ په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د ټاپي ونډې په کانفرنس کې خبرې کولې وویل سیمه سولې ته اړتیا لري او ټاپي پروژه کولی سي له سولې سره مرسته وکړي. اغلې راز دغه شان وویل سیمه ایز امنیتي ستونزې به د دغې پروژې پر وړاندې هیڅ خنډ ونه ګرځي. هغه وایي د ټاپي پروژه د سولې د ټینګښت په برخه کې مهمه پروژه ده او موږ په سیمه کې تر بل هر څه سولې ته ډیر اړتیا لرو او دا مهمه ده چې موږ باید په دې مسله توافق ولرو چې په سیمه کې امنیتي ستونزې د دغې پروژې د پلي کېدو پر وړاندې خنډ نه سي کېدای. د ټاپي د ګازو د نلیکې پروژه د 2015 میلادي کال د ډسمبر میاشتې په 14 نیټه د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو په ګډون د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې رسمن پرانستل سو. دغه نلیکه چې 1414 کیلومتره اوږدوالی لري 115 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي. د دغه پروژې په عملی کېدو سره به هر کال 3 میلیونه کیوبیک متر مکب ګاز له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږل سي. د افغان ولسمشر ارشد سلاکار اجمل احمدی وای د ټاپي د پروژې لپاره 12 هوکړه لیکونه باید لاسلیک سي چې تر اوسه یې لاسلیک سوي او دوه به یې په همدې کال کې لاسلیک سي. په ټاپي پروژه کې ترکمنستان د رهبرۍ په توګه 50% ونډه لري او پاتې 45% بیا په مساوي ډول د افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ ویشل سوې ده. د ټاپي پروژې د ترکمنستان د څانګې د اجرایي بورډ رئیس محمد میرات امانوف چې په کابل کې یاد جوړ شوي کانفرنس خبرې کولې وویل د دغه پروژې چارې به د اکتوبر او نومبر په میاشت کې چټکې سي چې په بریالیتوب کې د افغانستان ونډه خورا مهمه ده.
د دغه پروژې ډېرې چارې به د روان میلادي کال د اکتوبر یا نومبر میاشتې څخه وروسته ګړندۍ شي او باید ووایم چې په پلي کېدلو او بریا کې یې د افغانستان رول او ملاتړ مهم دی.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم سرپرسته وزیر نرګس نهانوی افغانستان چمتو دی چې د ټاپي پروژې د پلي کېدو په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په دغه پروژه کې افغانستان ترانزیټي رول لري او دا رول کولای سي تر یوه بریده د افغانستان د ستونزو هواري سره مرسته وکړي. د کابل پوهنتون استاد فردین هاشمی وایي کله چې په سیمه کې هیوادونه ګډې اقتصادي ګټې او اړیکې ولري نو په ګډه سره امنیت ته هم پام کوي چې دا کار د افغانستان په ګټه ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري تاسو په منځني سبا دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی نه یوازې دا چې زموږ د ویبپاڼې لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي بلکې کولای شي چې په ازادي رادیو ډاټ کام کې زموږ مطالب او نیوز پروګرامونه خبرونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره پیدا کړئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپا ته د خپل دویم رسمي سفر په ترڅ کې په وارسا کې له خپل پولنډي سیال سره تر لیدو وروسته یوې خبري غونډې ته ویل چې امریکا په اروپا کې د ثبات او امنیت ټینګښته ژمنه ده. نوموړی تېره شپه د پولنډ پلازمېنې وارسا ته ورسېد او ټاکل شوې د نن ورځې په اوږدو کې د پولنډ خلکو ته ټلویزیوني وینا وکړي. نور تفصیل له فریبا ظاهر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپا ته د خپل دوهم رسمي سفر په ترڅ کې د پولند له ولسمشر اندري دودا سره ولیدل او د مرکزی اروپا د ثبات د ټینګښت او د روسي د کړنو د مخنیوي په برخه کې د خپل همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر ټرمپ له شغلي دودا سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل د وی امریکا په مرکزی اروپا کې د سولې او امنیت ټینګښت په برخه کې ژمنه ده او د روسیې لخوا د بي ثباته کولو کړنو په جواب کې به د پولند سره یو ځای کار وکړي. د ډونالد ټرمپ په پام کې لري د ټلویزیون لاله هم د پولند خلکو ته وینا وکړي. په مې میاشت کې اروپا ته په خپل لمړني رسمي سفر کې ډونالد ټرمپ د ناتو پر ائتلاف انتقاد کړی و چې د خپل دفاعي لګښتونو په برخه کې سمونډ نه ده اخیسته. ولسمشر ټرمپ د ناتو ائتلاف په برخه کې د واشنگتن د ژمنو په اړه وویل، له ناتو او پولند سره زموږ قوي همکاري د جګړې د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده او دا تضمینوي چې د لویو ځواکونو ترمنځ جګړه هیڅکله اروپا نه اغیزمنوي او نړۍ به یو امن او ښه ځای وي. د پولند دفاع وزیر وړاندې ویلي و چې د امریکا متحده ایالاتو موافقه کړې چې د پاتریوت راکټي دفاعي سیستم به پر پولند وپلوري او د هغه د پلورلو توافق پولند ته لرسېدو سره سم ډونالد ټرمپ لاسلیک کړ. ولسمشر ټرمپ له اندری دودا سره په ګډه خبري غونډه کې د امریکا د 2014 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه له ډیرو جزئیاتو پرته وویل، زه فکر کوم د روسیې وا او فکر کوم احتمال لري نور افراد یا هیوادونه وسی. ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې په وارسا کې په غسر مشیزه کې چې د پولند او کروشیا یو ګډه پروژه ده ګډون وکړي. دا پروژه چې د دریو سمندرونو نوښت نمیږي په 2014 کال کې پیل شوی و او هدف یې د غویودونو ترمنځ چې د ادریاتیک، بالتیک او توري بحیرې پر څنډو پراته دي سوداګریزي، بنسټیزې او د تیلو او هم په سیاسي چارو کې ګډې همکاري پیاوړې سي. ټاکل شوی تر دغه وینا وروسته ښاغلی ټرمپ له پولند څخه د جرمني هامبورګ ښار ته ولاړ سي چیرې چې په پام کې لري د جیشل هیوادونو په سرمشیزه کې ګډون وکړي. دغه راز ټاکل شوی ولسمشر ټرمپ د جولای پر 8 نیټه یعنی سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جیشل غونډې په څنډو کې وګوري.
دوستانو و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اروپا ته د خپل دوهم رسمي سفر په ترڅ کې په وارسا کې له خپل پولندي سیال سره ترلیدو وروسته په یوه خبري غونډه کې ویل چې امریکا د اروپا ثبات او امنیت ته ژمنه ده. دا د ازادۍ راډیو ده. اوس بلاړ شو چین ته. په چین کې چارواکي هڅه کوي چې یو داسې خارګوټی جوړ کړي چې د مځکې پر سر یا په نړۍ کې به لومړنی ځنګلي ښار وي.
چین چې شارونه د هوا د خرابوالي لکبل په نړۍ کې زیات مشهور دي او ډېر انتقادونه ورباندې کیږي چې چاپریال ته زیاته پاملرنه نه کوي، په نړۍ کې د لومړني ځنګلي شار په جوړولو پیل کړی دی. دا شار چې د هوا له ککړتیا سره د مبارزې لپاره پلان شوی د ګوانګجو ایالت په لیوجو شار کې جوړی شي. دا شار چې د ځنګلونو په منځ کې کار پیل شوی د یوې ایټالیایی کمپنۍ له لوري طراحي شوی دی. استیفانو بویری ارکیټی شرکت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شنې سیمې او لچاپریالي ککړتیا او پاک شارګي ډیزاین کړی دی. د چین په ګوانجو ایالت کې جوړیدونکو شار به د ډیر زره تنو د اوسېدو لپاره وي. په دغه شار کې به شاوخوا 1 میلیون راز راز بوټي او 40 زره ونې کې خودل شي چې کاربون ډای اکساید او د هوا نور ککړونکي مواد جذب کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. په پایل کې مو تاجکستان ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه او همدارنګ هلته د پاکستان او تاجکستان له چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه یو رپورت درلود. اوس په د سو تنو کابل خاریانو څرګندونې تاجکستان ته د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه وورو.
د افغانانو د کار زمينه مسيديږي د افغانستان ارتون کې د پاره یو خلاص تر راوړنه بولم زه. نو په دې مورید د افغانستان رئیس جمهور د ارتون کې پلانونه ټول مثبت ارزیبي کوو.
نو مستری کولا دغه پروژه کړه افغانستان لاري تیرش پاکستان ته یو خدغه چې د دې با افغانستان لاري تیرېږي مالیه به ورکوي او د چې څه معلومات لم تقریبا 300 کیلو واټه د فکر کوم دومره افغانستان ته برق ورکوي. د ما فکر دغه ډیره ګټه ده.
کومه پروژه چې اوس ولسمشر غنی تړون وی لسلیک شي ډیره ګټور د افغانستان لپاره ځکه چې افغانستان د کې ټیک سم مخلي کچې د پخوا د غاملی شي وي نو افغانستان بو لکه څه بهبود کړه وی لکه وسم نو وخت نه دی. ډیر خوشاله دی ولسمشر ملاتړ کو تر شی ولړیو ډیر ښه کړی ډیر هغه بیکار ځوانان چې هغه تم د کې کاریابی پیدا کیږي.
کاسا پروژه چې د هیواد اقتصادي پرمختګ او د ځوانانو لپاره د کارمندنې په پروسه کې او په نورو بیلابیلو برخو کې مهم رول لري. که چیرې موږ او تاسو د برق لخوا غټولې پروژې ته تطبیق کو زه مطمئن یم چې موږ د نورو هیوادونو له ډیرو مشکلاتو څخه خلاصیږو. د ولسمشر اقتصادي پلان نه دی چې یو برخه یې د کاسا پروژه ده، دا د ټول هیوادوالو لپاره یو حیاتي موضوع ده.
دوستانو دا کاسا زر پروژی دا پرانستی پاره او تاجکستان ته دا ولسمشر اشرف غنی دا سفر پاره مو دا زینو اوریدونکو سرګندونه در سره شریک کړي. تاسو موږ غل ازادي راډیو نوري وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې کیدونکې دی. ور بیا د افغانستان سیمه اونړی د مهم خبرونو سرټکیله فرشتي جلال زیور.
د افغانستان ولسمشر نن د کاسا زر پروژې د غړو هیوادونو په غونډه کې وینا وکړه او له هغوی څخه غوښتنه وکړه چې د کاسا زر پروژې د لیو پلان او نظر په عملی کار بدل کړي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان هم په دې غونډه کې وویل چې د کاسا زر پروژې د جنوبی اسیا له هیوادونو سره مرسته کوي چې د برېښنا انرژي له کموالي سره د مخامخ کېدو په وخت کې د خپل مصارف ور باندې خپل اړتیا ور باندې پوره کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی په دغه ناسته کې د تاجکستان له حکومت مننه کړې ده. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکي وایي که حکومت هلته پوځي او هوایی عملیات ونه کړي د داعش وسلوال به دا ولسوالۍ ونیسي. د درزاب ولسوالۍ سرپرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ولسوالۍ وضعیت که څه هم اوس ښه دی خو که دلته عملیات ونیسي سقوط کولای سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د پولند په پلازمینه وارسا کې وویل چې هوادې په مرکزي اروپا کې د امنیت او سولې دفاع ته متحد دی. ټرمپ وویل متحد ایالات له پولند سره ګډ کار کوي څو د روسیې د بې ثباتوونکو فعالیتونو ځواب ورکړ سي. د امریکا ولسمشر نن وویل چې د شمالي کوریا وروستۍ راکټي ازموینې ته ډېر سخت ځواب په نظر کې لري. ټرمپ نن په وارسا کې وویل پر ټولو ولسونو غږ کوي چې د شمالي کوریا داسې ډیرو بدو اعمالو ته ځواب ورکړي. په کوټه کې نن ناڅرګندو وسلوالو کسانو د بلوچستان د ملي ګوند یو مشر ملک نوید دیوار ووژل. د کوټې پولیسو هلته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د ارباب کرم خان پر سړک پر دغه مشر باندې ډزې وکړې چې په دې پېښه کې یو بل سړی هم وژل شوی دی. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ترکیه امنیتي ځواکونو په ترکیه کې د دوی د دفتر مشر او د بشري حقوقو یو فعال نیولې دي. د ترکیه پولیسو تر اوسه د دغې مسلې په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو مخکې له دینه چې کور کلی اونیس پروګرام درته خپور کړو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام راواخلو پام وکړئ څو سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره
السلام علیکم په مخکړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د کرکټ بورډ مسؤلینو خپل شپږ میاشتنی راپور او در څنګه د راتلونکو دریو کلونو لپاره خپل کاري پلان له رسنیو سره شریک کړ. دغه بورډ مشر عاطف مشال نن نیوې خبرې ناسته وویل چې کرکټ بورډ په تیرو شپږ میاشتو کې په اداري کورنی کرکټ تاسیساتو او پرمختیایي برخو کې ډیر کارونه کړي دي. مشال زیاته کړه چې د نور پرمختګونو تر څنګ په تیرو شپږ میاشتو کې د کرکټ د ود لپاره یو درې کلنه ستراتیژي هم جوړه کړې ده. د زیاتوي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به په هرات، بلخ او بامیانو کې درې نړیوال لوبغالي هم جوړ کړي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مسؤلینو له ورزشي ادارو غوښتل چې معلومات ته د لاسرسي قانون دی په بشپړ ډول عملي کړي. دغه فدراسیون مشر سایه ځلاند د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یو شمېر خبریالان معلومات ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري چې دې موضوع د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې جوړ کړي دي.
له ورزشي ادارو نه په جدي توګه باندې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې پوره پوره همکاري وکړي او معلومات ته د لاسرسي قانون چې کوم دی هغه په بشپړ توګه باندې عملي کړي.
ښاغلی ځلاند زیاته وی چې یاد فدراسیون د ورزشي خبر اعلان لپاره یو دفتر هم پرانس چې اوس دوی کولای شي د ورزش په برخه کې خپل څېړنیز راپورونه ښه او په اسان ډول جوړ کړي. ورسته خبر ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤل وایي چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو لپاره د لوبډلو د انتخاب په دوام د سیمورغ البرز لوبډلې تشکیل بشپړ شو. دغه فدراسیون تخنیک ډایرکټر تایر روفی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډلې د انتخاب لپاره د شمال په 50 کې سیالي ترسره شوې چې شپږ ویشت غوره لوبغاړي ترې وټاکل شول. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ شپاړسم پړاو تر یوې نیمې میاشتې په کابل کې ترسره کیږي او له دې وړاندې د ځینو نورو ځایونو لوبډلې معلومې شوې دي. د خبرونو پای
دوستانو دا خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي اونیزو پروګرامونو ترازو د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ځنګړې پروګرام وړاندې کوو. ورپسې کور کله لا یاد مباسي
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د گذر ناروغي یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده، نو ځکه څومره چې پاک لوغه گیګوله به هم کم وي. د پولیو ناروغي مخنیوی یوازې په دوه څاڅکي واکسین سره کیدلی شي، هغه هم په وړیا ډول. خو ځینې کورنۍ د بې پروایي، ځینې د ناپوهي او ځینې هم دا چې فکر کوي واکسین حرام دی بچو ته نه کوي. دا چې د اسلام له نظره روغتیا څومره مهمه ده، نن له دیني عالم احسان الحق حنفي سره قربانې کیږو. دوی په خپل د پولیو پاک معلومات راکوي.
پولیو اصلا یو داسې ناروغي ده چې ظاهرا په نظر باندې نه معلومیږي، یو ناڅاپي حمله کوي د انسان په وجود باندې، د وجود یو تعداد غړي لکه لاس یا پښه، کله یوه برخه کله دواړه برخې هم کولی شي چې تر تاثیر لاندې راولي، او کله داسې هم کیدلی شي چې پوره نیمایي وجود د انسان تر خپل اغیز لاندې راولي او د پولیو په مرض باندې انسان اخته شي. او اکثرا پولیو یو داسې مرض دی چې د 15 کلونو نه ښکته او ټیټو ماشومانو باندې اغیزه کوي.
بله،
د هغې یو لامل دا دی چې د هغې وجودونه کمزوري او نازک وي. پولیو هغه میکروبی برخه ده چې دغه سي اطفال زر تر اغیز لاندې راوستل کیږي، او ډیر کله ته په هغه ځایونو کې موجودیږي چې هلته نظافت په سي شکل مراد شوی نه وي.
پولیو نه د مخنیوي لپاره څه کولی شو؟
د پولیو د مخنیوي لپاره مختلف لارې دي چې باید په کار واچو، چونکه پولیو خپل یو مرض دی.
بله.
او د مرض په مقابل کې مونږه طب لرو، او د طب دوه مهمه برخې دي چې یوې ته معالجوي طب وایي او دویمې ته وقایوي طب وایي. دا مسلمه ده چې له معالجوي طب څخه وقایوي طب مهم دی. د دې لپاره چې د پولیو مخه مونیولې وي، باید له ابتدا نه هغه څه وکړو چې د پولیو اصلا له محیط نه ورککو، پولیو له سیمې ورککو. د دې لپاره نظافت ډیر مهم دی، د ماشومانو پاک ساتل مهم دی، په پاکو ځایونو کې د هغوی ساتنه ډیره زیاته مهمه ده، خپل محیط ډیر پاک ساتل پکار دی، له هغه ځایونو نه چې ګندګي پکې موجوده وي، چټلې اوبه په ځینو ځایونو کې ودرېږي، نور داسې چټل شیونه هلته موجود وي، پولیو په دغه ځایونو کې ډیره زیاته پیدا کیږي او دغه خلکو ته پولیو هم ډیره زیاته لګیږي. ډیر خوراکي شی نه دي چې له هغې نه هم باید انسان ځان وساتي، چې دا هم کله کله پولیو په تنفسي شکل باندې انسان داخل ته انتقالیږي. او دا
څومره رول درلودلی شي په دې کې چې له پولیو نه مخنیوي وسي؟
واکسین، خصوصا د پولیو ضد واکسینونه، دا هم د وقایوي طب یو مهمه برخه ده. که مونږ چیرته خپل اطفال د لومړۍ ورځې نه چې تولد کیږي او هغوی د پولیو ضد واکسین ورته وشي، او بیا هغه کم ترتیب چې د طب د برخې ډاکټر صاحبانو دې لپاره جوړ کړی دی چې په میاشت کې په دوو میاشتو کې بالاخره تر کلونو کال پورې باید دغه ټول سو واکسینونه چې دي هغه تطبیق شي، او بیا د هغې نه بعد هغه هره میاشت کې کومې قطرې ده اوس د کمپین په شکل باندې هلکان او انجونې ګرځي په کورونو کې او ته تطبیقوي. نو که دغه شی په صحیح شکل باندې تطبیق شي، نو د پولیو مخنیوی کاملا کیدلی شي. او که چیرته موږ په دې کې غفلت وکړو او دې ته متوجه نه شو، نو پولیو په ټولنه کې همداسې ژوندی پاتې کیدلی شي، او چې کله ژوندی پاتې شو نو همیشه د دې د حمله انتظار باید موږ تاسو
او زیان به موږ تاسو ټولو ته رسیږي.
طبعا
اوس که په دې خبرې وکړي چې د اسلام له نظره روغتیا ته پاملرنه څومره مهمه ګڼل سوې ده؟
د اسلام د سپیشل دین له مخې صحت د انسان صحت هغه مهمه برخه ده چې حتی ډیر کرته اسلامي او قرآني شرعي احکام د انسان صحت پورې اړه لري. که انسان صحتمند و نه وسی، نو کېدای شي د ډیر احکام الهي په ځان تطبیق نه کړی شي. که یو څوک شل او شوټ وي، نو څنګه به دی په مانځه کې قیام وکړي؟ څنګه به دی رکوع وکړي؟ څنګه به دی د نور عبادتونو په صحیح شکل پر مخ ویسي؟ که انسان د کامل صحت څښتن نه وي، څنګه به دی روژه ونیسي؟ څنګه به د حج وکي. د دې لپاره چې مونږ د اسلام په احکامو باندې صحیح عمل وکړو نو د هغې لپاره یو کامل صحت ته اړتیا ده. او کامل صحت نه یوازې دا چې زمونږ فزیکي وجود لپاره مهم دی، زمونږ د رواني حالت لپاره او زمونږ د عقلي برخو لپاره هم ډېر زیات مهم دی. دا مشهور ده چې العقل السلیم فی جسم السلیم، سم او درست عقل هغه په روغو جسمونو کې موجود وي. که انسان شل او شوټ وي او خپله په رواني امراضو باندې اخته وي او ځان ته د تل لپاره په تشویش کې وي، باور وکړي چې د هغه عقل هم ناقص وي، ځکه هغه زر عصباني کېدلی شي، د هغه رواني حالت ډېر زر خرابېدلی شي. دا چې په اسلام کې د صحت برخه څومره مهمه ده، د قرآن کریم ډېر آیاتونه په دې دي چې موږ ځینو خوراکونو منع کیږو.
بله
صحیح ده. الله تبارک وتعالی وایي کلو ما فی الارض حلالا طیبا، هغه څه چې په ځمکه کې دي تاسو یې خورئ، نو دوه شیونو ته پام وکړئ چې حلال وخورئ او طیب وخورئ. حلال د حرام په مقابل کې راځي چې شرعي بڼه لري، او طیب د چټل په مقابل کې راځي چې دا ظاهري بڼه لري. نو لکه څنګه چې له حرام خوراکونو سره د انسان په ایمان او عقیده او عمل کې نقص پیدا کیږي، همدغسې له چټل خوراکونو سره د انسان په وجود باندې ناوړه اغیزه کوي او هغه وجودونه له منځه وړي، خرابولی شي. ډېر کله د انسانانو په وجودونو کې میکروبونه داخليږي او د خوراکونو سره داخليږي. میکروبونه بیا باعث د داسې یو قسم لایلاج امراضو کیږي چې هستدابي بیا نشته. مثال لکه ایډز.
په ځینو کلیوالو سیمو کې په ټوله کې واکسینونه خو بیا د پولیو واکسینه ماشومانو ته نه لګي. دوی سره داسې یو ذهنیت پیدا شوی چې وایي دا حرام ده. په دې اکله تاسو څه وایي؟
یو شری قاعده دا ده چې اصل پاشیو کې اباحت دی، یعنی به کوم شي کې چې موږ تاسو معلومات نه لرو هغې ته باید موږ د مباح حکم ورکړو. مباح یعنی جایز. که معلومات لرو چې دا حرام دی خو صحیح ده، که معلومات لرو چې دا حلال دی خو صحیح ده. په اسلام کې حلال او حرام څرګند او روښانه دي.
او له خپل زړه نه چې غږیږي هغه څه رقم ده.
زم دې تر اعظم اوس یو څوک نه دینی عالم دی او نه د طب د برخې متخصص او ډاکټر دی. کچیرته یو څوک په احکامو پوهیږي، یو شي ته حرام وایي، خو دینی عالم به شرط دا چې دینی عالم به د اسلامیت لستلی وي، د به حلال او حرام پوهیږي، د به قران لستلی وي، د به حدیث لستلی وي، د به اسلامي فقه لستلی وي، تر څو چې پوه شي چې حلال او حرام څه شی دي. که دینی عالم نه وي نو باید یو ډاکټر وي. ډاکټر د دې خبرې متخصص دی، په دې باندې پوهیږي چې کومه دوایی په کومو حالاتو کې د کوم مریض لپاره مفیده ده، کومه دوایی د یو انسان لپاره مضر او خطرناک تمامېدلی شي. یو څوک چې نه یې طب لوستلی ده او نه یې اسلامیات لوستلی دي، دی له کومې مرجانه دا خبره کوي چې دا حرام دی؟ زه چې څومره معلومات لرم، په دې مې څومره معلومات کړي دي، پلټنه مې کړې ده، تحقیق مې کړی دی، د پولیو ضد واکسین له څلورو شیانو څخه جوړیږي. اوبه دي، مالګه ده، وژل شوي یا کمزوري شوي میکروبونه دي، او بل په دې کې انټي بیوټیک دي چې موږ په دوامدار شکل باندې د مختلفو امراضو لپاره له هغې نه استفاده کوو. نو کله چې یو چاته په دې مورد باندې کاملا معلومات نشته، د دې په اجزاو نه پوهیږي، زه هیله کوم له دغسې ورونو څخه چې په دې مورد خبره ونه کړي. بعضې وخت کې یو څوک ډېره عادي خبره کوي خو ډېره خطرناکه تمامېدلی شي. حلال شي ته حرام ویل دا باعث د کفر د انسان ګرځي، باعث د کفر ګرځي انسان لپاره، او حرامو ته حلال ویل دا هم باعث د کفر ګرځي انسان لپاره. یعنی خدای مکه چې موږ په یو داسې خبره چې ډېرو ته متوجه نه یو او له ایمان او اسلام نور پسې خلاص نشو، نو زه له دې خپلو هیوادوالو هیله کوم چې تر څو مو په دغه مورد باندې کاملا تحقیق نه ده کړی، معلومات مو نه دي راټول کړي، هغه تبلیغات چې د افغان ملت دښمنانې کوي د دې لپاره چې موږ او تاسو باید د تل لپاره همداسې محتاج او معیوب او کمزوري او ضعیفه پاتې شو، او هغوی په مختلفو لارو باندې مغواړي چې افغانان همدغسې شاته پاتې خلک وي، تل لپاره محتاج وي، دنیاوالو ته د خیرات کچکول نیولی وي، نو دا هم یوه ذریعه ده چې موږ همداسې پاتې شو. زه په خپلو ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې دغه تبلیغاتو ته باید د پای ټکی کېږدي.
په خپله کورنیو ته څه پکار دي چې خپل ماشومان باندې دغه واکسین وکړي؟
د والدینو فکر همدا وي چې د اولاد لپاره د ژوند ښه زمینه مساعده کړي. تاسو باور وکړئ چې که یو مور خپل طفل په رحم کې ګرځوي، نو یو پلار په مغزو کې ګرځوي. له هغې ورځې چې یو مور په یو ماشوم حمل اخلي او له مور سره هم یو فکر وي، نو همدومره فکر د پلار په دماغو کې مشته چې زما ماشوم به پیدا کیږي، دا به پالم، دا به تربیه کوم، دا به لویږي، د نه به یو شخصیت جوړیږي، د لپاره د کور امکانات برابروي، د خوراک امکانات برابروي، د تعلیم، دغه اوس نه د په اعصابو کې، د په مغزو کې دغه ماشوم پروت دی. یعنی دغه زحمت یوازې مور نه ګالي، کومور په فزیکی لحاظ باندې ګالي، نو پلار په فکری لحاظ باندې دغه زحمت ګالي. کله چې زمونږ والدین په دغه فکر باندې دي چې هم فزیکی زحمتونه ګالي او هم فکری زحمتونه ګالي، موږ د تل لپاره کوشش کوو چې اولادونو ته ښه اقتصاد جوړ کړو، اولادونو باندې ښه تعلیم وکړو، اولادونو ته ښه لباس برابر کړو، اولادونو ته ښه خوراکونه برابر کړو، اولادونو ته ښه کورونه بنګلې برابرې کړو، د ژوند ټول امکاناتو ته برابر کړو. زه هم چې له دې ټولو نه د ماشوم لپاره، د اولاد لپاره، د صحت برخه تر هر څه مهمه ده. که چېرته دی سالم نه وي، دی صحیح نه وي، دی به څه تعلیم وکړي؟ دی په هغه ښه بنګله باندې څه وکړي؟ دی چې مایوبه دی او دی چې معذوره دی، دی د بل په اوږو سپور دی، که دته هر څومره ښایسته لباسونه واغوستلی شي، زه فکر نه کوم چې د هغه رواني حالت دی تداوي کړی شي. نو د دې ټولو نه وړاندې د پولیو ضد تداوی چې مفت کیږي په افغانستان کې، والدین باید په دې کې هیڅ نه غفلتونه کوي.
ډیره زیاته مننه. خیر اوسې. قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د پولیو یا فالج د ناروغي په اړه معلومات له دینی عالم احسان الحق انفي څخه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي پزینو کورنوي کې چې کله نوې ماشوم نړۍ ته راځي ترغلوي ته ولې پاملرنه نکېږي
نو څنګه سړی بردن یا ناس یا کورته لړ چې غور د شین خان دی ورته لښونه چې خپل چې دلته ټول توجه د ځان تر جذبي
دلور او زوی ترمنځ توپیر کول شرعي او ټولنیز نظر څنګه دی
نر او د ښځې یا د لور او د زوی ترمنځ پلرونه یا میندې په تفاوت قائل وي دا به په زمنو کې یو داسې کاذب او غیر واقعي افتخار رامنځته کړي چې هغه به د ټولنې په خیر نه وي
طالب زفر شتمر سلواندی کوم او ریدلی پر تاسو قدر من اوردونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په زینو کورنۍ کې کله چې ماشوم نړۍ ته راځي ترغه لوی ماشوم لپامل ویږي ارواپوهان وایي چې د کورنۍ د کار دي سبب کیږي چې د لوی ماشوم لنوي زیږیدلی ماشوم سره اوقته پیدا شي بیا نو هغه وی چې په پټه ښکارا له ځان نه کوچنی ماشوم وهی او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي په فایل کې دی غوښمنو خبري اورو چې لوړ د پیښو سره مخ شوي دي
موبایل اخیستل د غپ سره وغلی او مغز او وینې سره ګډ وډ سي ول سي ستیم کانات نو ساد جوړ سي دا مش روره کړه کشر سره دا ماشوم نو سپداسه یو لغه سره کینا پداسي او دخته من سیمور غوډ ډیر نازر کاو او یو غونه ناز د لاس نس ور راوړم
موري او مين مين چیرا ګوري
اڅ ورنار اکلو کوټه سره بغای ځیل وکول جنگ وکول چېته دغه راغلی د کورچې ته مور کور ته راغلی ول بل کچ نه پور کې پغه کوي ځنګو چرواسي سترګو ته ګوت راچی را ترواسي څو څو د فین فګر کړه دغه کارونه کوي
سی پی هیږي سی هغه ماشوم له خپل ماشوم سره زد کوي موقع پیدا کړی د چاقو په غاړه تیر کړی هغه چاقو تیز و دوه بشای ته استه تیر کړی مګر مری ورته پریکا کړی و او شپخانه نه درسه ده
ادا چې ولې ځینې کورنۍ د اول ماشوم په مخ کې دوهم ماشوم نازوي او ډېر مینه ورکوي د کابل اوسنکی امان وایي چې دوهم ماشوم په خپل ځان خوږوي
چې هغه دوه کلن درې کلن کېږي او دا بل یو کلن کېږي په دغه وخت کې دا یو شیرینی لري نو څنګه سړی بردن یا ناس یا کور ته لاړ چې هغه ورته شین خان دی ورته لاسونه چې یخپي چې دلته هغه ما اولنی ماشوم ته دومره توجه نه وي ټوله توجه دا ځان ته را جذبوي زما هم نو چې راځي زویم چې بے تفاوت پاس مگر لیکن کیا مور راوی زما تنگ کی واچی آغا ولنے مشم آغا سره می توجہ ورس پرز من چتلوی کی کمی کی بے چ سره کی بل پیدا شی داد منځ یم دسی
کچری په مشم توپ کی د دوه مشمونه تر منځ فرق راشی دی وړه کی ډیر خیال وساتل شی لوی داس کی ناخلی چې بیا په ځوانی کې هم نه هیروي ار و پو ایمل سپای وای چی لوی مشم دی په ډیر مینه او په هول شی چې نوې پیدا شوی مشم د دملګری دی سات به وسره تیروی
دلته اوقدی رامنځته کیږي حسد رامنځته کیږي تقابل رامنځته کیږي په بعض کورنیو کې چې نوې ماشوم وزېږي وولډ یا زوړ ماشوم ته زیات توجه نه کیږي دلته مراحل مختلف درشت او د نمو مراحل لکه څنګه چې جسم رشد کوي نمو کوي روان هم نمو کوي نو د هرې مرحلې په مطابق باید جواب ورکړل شي چون د خلکو منځ کې پوهاوی نشته دی نو داسې کوي چې بیا یو ماشوم ته ډېره توجه کوي هغه دریم ماشوم یا دویم ماشوم چې دی هغه یو قسم حسادت ته پیدا کیږي کینه ته پیدا کیږي بغض ته پیدا کیږي او هغه د خدای په شکل باندې عمل کوي او پرتلونکي کې کېدای شي یو شخصیتي ناروغ ته رامنځته شي چې هغه د حسادت شخصیت یا د پارانوید پرسونالټي ډیسارډر ته وایي پغې باندې اخته شي راتلونکي بیا د خپلو امنوانو سره د خپل ټولنې د غړو سره د خپلو خلکو سره د همیشه په حسد کې په کینه کې او فوق لده اجتماعي او ټولنیز مشکلات رامنځته کیږي نو کورنۍ زما هیله دا ده چې هر ماشوم ته د هغه په انداز او د هغه په وخت کې جواب ورکړي او د هغې مثبته پاملرنه او څارنه وکړي ماشوم باید دې ته آماده کړل شي دا وپوهول شي د تا نه کوچنی ده ډېر په مینه ډېر په محبت نه په تشدد سره او نه په بې تفاوتۍ سره
درنو اوردونکو د پرله پسې ماشومانو له توپیر نه راګرځوغه کسانو ته چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دا کار هم انجونې له رواني پلوه له ګڼو ستونزو سره مخ کوي دا چې ولې ځینې کورنۍ له لور نه زوی ته ترجیح ورکوي لاملونه ډیر دي خو یا ویلاتې دا دی چې دوی فکر کوي چې زوی د زړښت له کړه ده لور د پردي کور وي یو ورځ به ارومر ور نه ځي په هر صورت له خلکو اورو چې دوی په دې اکله څه وایي د ننګرهار د کامی اوسنکه عبد الواجد واجد په ظاهره وایي چې د تلور او زوی فرق نه لري خو له خبرو ښکاري چې داسې نه دی ورته غوږ شئ
زما خو شکر ده د نونو نه زامن زیات دي اوس مې فعلا دلته دوه نوړي دي تربیه معلم کې ده او بله تقریبا په څلورم صنف کې ده
فرق کوي د لور زوی ترمنځ
هېڅ فرق نشته ده ځکه زه ډېر سخت د دې طرفدار یم چې زما اولادونه د نونو وي که نرم وي عالي تحصیلات وکړي لوڼو ته زیات ارزښ ورکوم
تاسو وایئ چې د لور زوی ترمنځ فرق نه کوي کنه مګر په شو دي خبر کوم چې ما شکر ده له لور کومه زامن دي
دا خبره څنګه کړه نو خبره ده چې سړی خو په هر حالت باندې شکر و باسی کنه زبا من در شکر دیده پر خده چه خدای دی پاکی کم بود نره ولی
یعنی فرق نکوی
نه نه فیج فرق داشته ده زکر زده سخت دی طرف داری ما چه زما اولادونه د نونو یو کنارام علي تحصیلاتو کې حتی ز د سې فکر لرم چې لونو ته زیات ارزښ ورکوم یعنی د زمونو نه کم نه کړم
له خو زمانی رئیس د لور او زوی ترمنځ فرق کول په کلیوالو سیمو کې زیات لیدل کیږي د علومو اکاډمۍ له علمي غړي نصر الله زرمتین مو پوښتلی چې علت څه وو او څه ډول فرقونه کېدل
فرق په دې کاوه چې په هغه وختو کې تربګنۍ موجوده وي تربګنۍ په دې معنی چې وایي ورور ته بې زوی مه سي تربر ته بې ورور مه سي زوی ملاتړ وو اما لورې د پردي کور ګڼاله په دغه نسبت باندې به کله چې د چا په کور کې زوی وسو نو بیا به یې توپکو ډزونه به یم کول په اوله ورځ باندې به یم کلیوالو ته میوې ورکولې په درېیمه ورځ باندې یې نوم پېښو حتی پسي الاله او ملا به یې راغوښت کلیوال یې مشران راغوښت اما متاسفانه چې په لور باندې به تنه مور د مور لخوا یوه کلیوال ښځه به یې راغوښتې وه ډېره بسیطه یا لنډه میله به یې پې کوله متل ده وایي وخوره ګلبخور چې خدای در کې د مینې میراثخور یعنی میراثخور ته ټول خوشحاله کېدو نو په لور باندې متاسفانه چې د دوی میراث نه ټینګېدو په دې نسبت باندې تر لور نه زوی ته خوشحاله وه
عبدالقیوم چې په اصل کې د کونړ اوسېدونکی دی خو اوس په کابل کې اوسېږي وایي کوم حق چې شریعت انجونو ته ورکړی د هماغه خپل لورګانو ته ورکوي ځکه چې د لور او زوی یو ډول ګران دي
زه اصلا د زوی او د لور ترمنځ توپیر نه وینم په دې معنی زما په جایداد کې زما په میراث کې چې څومره شریعت زما لور ته ورکړی دي هماغه ته کاملا ورکوم څومره چې زوی ته ورکړی دي هماغه زوی ته ورکوم د لباس په دغه کې کراشو نو چې کم لباس لور ته کوم هغه لباس ما زوی ته نه دی کړی فرضاً زما د لونه لرم داري لور چې مې دا وسم پښتنه وکم تر اتل سو شر جوړوي کمی نه دي خو کېدای شي زما د زامنو بیا جوړو شمیر د شپږ اتو نه سلیر نه ښکاره معلومه ده چې دلته مې لور ته ترجیح ورکړه همدغسې په تحصیل کې زه د لور او د زوی توپیر نکوم زمي اقتصاد پونځي نه فارغ ده خو په مقابل کې مې لور دغه د سکل په پښتو ادبیاتو څلورم کې ده یا مې بل لور پرځن سکل په یولسم کې سبق وای نو د دغه حقوقو په حساب باندې زه کاملا دواړو ته په یو سترګ ګورم خو د دې نه سترګې نشو پټولی چې زموږ په ټولنه کې لا تر اوسه پورې یو څه توپیرونه شته او دا توپیرونه د پخوانه وو تر اوسه پورې شته سړی باید ډېر سطحي ونه بولي چې دا توپیرونه ولې وو ځکه د ټولنې هغه ابتدایي وخت نه کله سړی تاریخ مطالعه کوي ضرورتونه مغسیو دا چې ولی نر ته ترجیح ورکوله خپل لاملونه لري قبیلوي ټولنه وي او تربګانه وي او جنگونه وو کور ساتنه وو سیمه ساتنه وو هیواد ساتنه وو او دا دنده ښکاره ده چې تر ښځې نر خطر سره کولی شي نو په دغه وجه باندې نر ته ترجیح ورکوله
اسلام هم د هلک او جلی ترمنځ توپیر نه خوښوي د اسلامي برخې څېړونکی داود نظم وایي چې که څوک د خدای رضا غواړي نو د هلک او جلی ترمنځ د فرق نه کوي
وګورئ چې د اسلام په اوایلو کې د ښځې او د نر ترمنځ دومره توپیر و چې د چا به انجلۍ ماشوم پیدا شه هغه به یې په خاورو منډله خو چې هلک ماشوم به یې پیدا شه نو بیا به افتخارونه کول او زیری به یې کول په نورو باندې چې کله د اسلام مبارک دین ټولنه رڼا کړه ذهنیتونه یې رڼا کړل خالق تعالی و فرمایل چې بی ای ذنب قتلت په کومه گناه سره دوی وژنه دا هغه د توپیر لمنځه تاګ آواز و په حقیقت کې چې دا دواړه د تاسو اولادونه دي په تاسو خوراک او پوښاک روزنه او لویول فرض دي او همداسې د رسول صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث ته که ښه ملتفت شو نو ډیره ټولنه په دې تشویقوي چې تاسې ښځې ماشومان کولرئ که درې نجونې لویې کړئ یعنی خپل اولادونه مو وي هغه با تربیه سالم لویې کړئ نو تاسې جنت ته داخلیږئ نو بیا یو صحابي پوښتنه وکړه چې وایي که دوه نجونې هم یو څوک با تربیه او سالم وروزي و لویې کړي بیا هم جنت ته داخلیږي نو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بله و که دوه هم لویې کړي نو جنت ته داخلیږي که دې ته متوجه شو نو دا ټولنې ته یو ښه درس ده نر او د ښځې یا د لور او د زوی ترمنځ پلرونه یا میندې په تفاوت قایل وي دا به په زمنو کې یو داسې کاذب او غیر واقعی افتخار را منځته کړي چې هغه به د ټولنې په خیر نه وي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
زمال پارت بس دے
خزان دیانو خلکم زمال پارا بس دے خزان دیانو خلکم عشق نام رادا تاس پغام مسل کس باو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا